شنونده ها قضاوت خاطر کردن. تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. تا برنامه آینده، الله حافظ.
سلامونه، وخت په خیر. لا زده رادیو خبر روانه خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د سولې شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار شوی هر کله کوي. په نورو راپورونو کې بل د خبرې کې چې پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو ته د رای ورکوونکو نوملړ نه دی زړوله. خو تر دې هر څه مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قولي اردو وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او سعودي عربستان وایي که ثابته شي چې د تیلو پر تاسیساتو ایران حمله کړې نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي د طالبانو لخوا د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قول اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور و تیره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 13 نور وسلوالې ټپیان شول. د خبر پانی له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو حمله وکړه. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي دي چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قولي اردو وایي چې د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د 203 تندر قولي اردو ویان جګړن ایمل مومند نن ازادۍ راډیو ته ویل افغان ځواکونو د غزنی ولایت د رشیدانو ولسوالۍ په درې قیاق سیمه کې شپږ وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې د دیاک ولسوالۍ په تاسنګ او د وغز ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې هم څلور وسلوال وژل شوي او اته نور ژوندي نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د مقر ولسوالۍ په رحماني کلا او خمارخیلو سیمو کې د توپچي ځواکونو په ډزو هم څلور تنه وسلوال وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په پروان ولایت کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. د پروان ولایت د سید خیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار ازادۍ راډیو ته ویل نن غرمه د سیدوکان انچو سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو د فقیر اغا په نوم پر یو ملکی کس ډزې وکړې او یې وژه. نوموړی وایي چې په پیښه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. عثمانیار وایي برید کوونکي طالبان وو چې په تیښته بریالي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14مې له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ایز حل غواړي، خو که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وبولي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن له CNN تلویزیون سره په مرکه کې د بقیق او خرایس د تیلو پر تاسیساتو د شوي بمبارۍ د جلا ارزونو په اړه چې په یوه کې د کارول شویو توغندیو د سرچینې او په بله کې د ایران له قلمرو د دې حملې د ترسره کولو خبره کیږي د تفکیک یادونه وکړه. الجوبیر وایي موږ ایران هسې هم مسؤول ګڼو ځکه چې بی پیلوټه الوتکې او توغول شوي توغندي په ایران کې جوړ شوي او استول شوي دي. خو الجوبیر زیاتوي که ثابته شي چې دا حمله د ایران له خاورې شوې هغه به بیا بېله خبره وي، زموږ دریز به هم بل وي او دا به د سعودي عربستان پر ضد د جګړې اعلان وګڼل شي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د برید مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي اغي ډلې سمدستي ومانه. سعودي عربستان د امریکا متحد دی چې د حوثي اغیانو پر وړاندې د یمن د حکومت ملاتړ کوي. د د ایران ولسمشر حسن روحانی وی هیواد به ملګرو ملتونو ته په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو لپاره یو پلان وړاندې کړی. په پام کې د چې ښاغلی روحانی د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي، روحانی نننۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې له عراق سره د دې هیواد د جګړې د کلیزې د قربانیانو لپاره د یوې اونۍ ویر پلان شوي مراسم پیل شوي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د عراق پر ضد په جګړه کې د ایران د پوځ میړانه د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې وښودل شي. روحانی پر دولتي ټلویزیون په خپله وینا کې وویل بهرني ځواکونه د ایران او سیمې لپاره ستونزې او ناامني جوړوي. او رستای خبر په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو بس د ټکر په پیښه کې شپږویشت کسان مړه او دولس نور ټپیان شوي دي. د ګلګیت بلتستان د یامیر ښار د پولیسو ویان محمد وکیل د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې ډریور د موټر اداره له لاسه ورکړه. چارواکو ویلي چې دا بس له سکاردو څخه راویلپنډۍ ته روان و. ګلګیت بلتستان د پاکستان د شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ده. پر نریو سړکونو یې موټر یوازې په توده هوا کې تګ راتګ کوي او د ژمي په اوږده موسم کې دا لارې په درنو واورو پوښلې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر له هغو سرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی په خوانی سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
د رمو د مشانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر هم پوښتلی دی.
زه فکر کوم که چیرې طالبان آماده سي او کله سي بلاخره دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینول، د لپاره چې دوی طرف مقابل اسي د افغان دولت افغان حکومت ده.
په نورو موضوعاتو کې بیا وری چې پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه ده زړوله.
کار د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری، یو خود خلکو ازدحام بیر بار به مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده.
بلخوا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي.
هر روز میبینیم که یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړي او مکتب په کراتو مراجعه کړي. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا وری چې په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړې او د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 1.15 صفو اوریدل شي. هله دا د دې خبرونه تر پای را سره اوسې او په خبرونه کې راټول شوی ټول مطالب را سره واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی هرکلی کوي. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرښه کې وي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. ډېر نور حال د رحمت افغان پر راپور کې.
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وای که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرښه کې وي.
We shouldn't think we're losing this war.
خغلی کراکر زیاتوی ک طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وی، نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړی چې دغه جګړه یې بایله لیده. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلای کړی. د دغه شورا د اجرایی پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیر ازادي رادیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي عربه مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل انکار کړی. بلخو افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو تر سره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
نو دا زما باور ده چې په اصل کې د امریکا د ولس، د امریکا د خلکو په عین زمان کې د امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده ترڅو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي. یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان له خاورې څخه ووځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که دا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي که چېرې امریکا په طالبانو فشار راوړي، تمه کیږي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل د سولې مذاکرات هغه مهال بریالی کېدای شي چې په جګړې کې ښکېل لوري په خپلو کې سره مخامخ خبرو ته کښېني. رحمت افغان له ښاغلي صدیقي سره پتیړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د راین کراکر دغه څرګندونې څومره مهمې او شونې دي. هغه وایي
پخواني سفیر د امریکې په افغانستان کې د دې کوم څرګندونه او کوم خبرې چې کړی دا موږ تاییدوو او د تایید په اساس باندې تاسو وګورئ طالبان په ټول افغانستان کې دسې پنځوره یا کم زیات دوی نفوذ ولري. دوی نشي کړی چې 2.5 میلیونه نفوذ د افغانستان په خپل ولکه کې ونیسي او کوم نامشروع غوښتنه چې لري په دې تطبیق کړي.
که چیرې افغان حکومت له طالبانو یا امریکا سره په دې خبرو کې ورګډیږي، د افغانستان د حکومت موقف به څه وي؟
کله مو د افغانستان د دولت نه مو غوښتنه دا ده کله چې د سوله بحث کېږي موږ په افغانستان کې دایمي سوله غواړو. د دې په څنګ کې بین الافغانی سوله غواړو، نه دا چې په دې کې بهرنیان هم خپل تذکیرې اخیستي د افغان په نوم باندې افغان طالب باندې دلته به استازیتوب کوي او د دې په څنګ کې دوی به په افغانستان کې امارت نظام غواړي او دغه اوسنی نظام قطن نه غواړي. دا هغه پروسې دي چې دغه موضوع ټول افغانان د دې نه مخالفت کوي. یوازې حل لاره به دی کله چې طالبان راځي د اوسنۍ مورد باندې بحث کوي، پوښتنه به دایي چې تاسو اول اوربند وکړئ، د اوربند نه وروسته تاسو په راتلونکي کې انتخاباتو کې تاسو خپل کاندید ورکړئ، بیا به د ولس قضاوت کې چا ته رای ورکړي. او د دې په څنګ کې قطعا افغانان د زور په حساب باندې هیڅکله چا ته سر نه ټیټ کړی او دوی چې څومره زورونه وهي بیا هم لګیام ناممکن ده. یوازینی حل لاره به دی چې موږ بین الافغاني صلح ولرو بغیر قد شر ده.
طالبانو له دې وړاندې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو نه انکار کړی و، د حکومت په رسمیت نه و پیژندلی. تاسو له نظره طالبان به دا ځل د امریکا په غوښتنه چې دا تر اوسه پر وړاندیز ده دې ته چمتو سي چې له افغان حکومت، امریکا او طالبان خپل منځ کې کینی او د سولې خبرې پیل کړي؟
زه فکر کوم چې طالبان آماده سي او کینی سي بل اخر دوی به مجبوري چې د افغان دولت سره کینی ولې دل پاره چې دوی طرف مقابل اصلي د افغان دولت افغان حکومت ده. او که دوی په واقع سره دوی اراده د صلح لري نو دوی د خپل افغانانو سره د کینی د خپل افغانانو سره د خپل مشکل حل کړي، یو بل باندې به سره تفاهم ورسي، یو بل به قانوني، یو بل به قانوني کو سره، یو بل به دلایل سره شریک کو سره، یو بل سره قناعت ورکو. نه دا چې متاسفانه متاسفانه کله چې مونږ نورو لاري لټو او بهرنیان په دې کې داخلو دغه کومک وړو تاسو دغه په مقابل کې شعارونه ورکوي زنده باد مرده باد وایي د دې په څنګه به تاسو دغه لمن نه سي چې راځي مونږ سره تاسو هم کاریو کې د سره په مورد باندې ولې تاسو مستقیم ول خپل افغانان سره نه غواړي چې کینی ولسمشر د افغانستان سولې لري همیشه پیشنهاد دي دا و چې تاسو شي
طالبان به کینی ازیر بسی مخه خبرو ته
زه فکر کوم چې ری د امریکایانو فشار پوری باندې زیات سي دی به خامخا د ته حاضر شي افغان حکومت سره کینی او د بین افغانی سولې وکړي ولې د لپاره دوی په پوره چې د امریکایانو فشار پدې باندې په مختلفو طریقو باندې بل اخر مؤثر تمامې دي سي او دی بل اخر د ته اړ کی چې دوی د سولې په مورد باندې افغان ورس سره افغان حکومت سره کینی او خبري وکړي
دا افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې ویلي کچېر امریکا په طالبانو فشار راوړي تمکیږي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راوړي
تاسو موږ غلاسه دی رادیو نه اوري تاسو کولای شئ موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم وساري زموږ په ویب سټ کې هم تاسو ګنشمیر مطالبه معلومات کولای شئ و مومې ویل ولې پته دا ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه اورګ اوس هم راځو انتخاباتي ریپورتونو ته پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونو وای ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکونکو نوملړ نه دی ځړولې دوی وای د کار به د تا زمينه برابر کړی چې یو ډیر شمیر خلک د ټاکنو پورس د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې لستونز سره مخ روان کې دي شي ل رای ورکونې محروم شي اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا وای یو شمیر مرکزونو او د رای ورکونې محلونو کې نوملړ راځړېدل د خو زینور د امنیتی ستونزو له کبله دا چاره ځنډیدلې ده امید ظهیرمل ډېر نور حال راکوي
داسې مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکونکو نوملړ نه دی راځړولې پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي رای ورکونکو حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوم لیکنه یې پکې کړي شته او کنه د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل کمیسیون لدې کبله چې ټول مواد د یوې بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوا یې بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دي رسیدلي نه دی توانېدلی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي
کال د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری یو خود خلکو ازدحام بیربار به مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم حال کې دوی نوم ده له بعد مرغه چې دغه اوس د سی وضعیت لا راوروي چې یو سړی به ډېر سرګردانی په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کیږي دوه حالتونه دي یو به هغه ډېر حوصله کوي او تمکیږي به او یا به خدای نه خواسته بیا حوصله کیږي او بیرته به ځي له خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تیریږي او بیرته کورته به ځي
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رای ورکونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوملړ وړاندې نصب شوی وای رای ورکونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رای ورکونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي
تېر پارلماني انتخاباتو موږ تاسو ولیدل چې څومره بېنظمیان او ګډوډیان وي د درغلۍ او تقلب ته همدغه بېنظمیانو زمينه برابره کړه اوس په منظم توګه هر رای ورکونکي په خپل قطار کې ونه دريږي او پوه نشي چې دغه مرکز ما مربوط دی او به دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالول شم نو تبا نغه بېنظمیان او بېګډوډیان ډېر زیاتېږي بل ستونزه ده چې هغه بل اخر نه امید کیږي او خپل رای نه استعمالوي
که څه هم لدی وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس رسنیو ته ویلی وو د رای ورکونکو نوملړ یې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلې او مرکزونو ته رسیدو وروسته به یې نصب کړي خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي نوملړ یو شمیر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمیر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډیدلې ده
در بعض مراکز محله
ډیر ځینو مرکزونو او محلونو کې نوملړ خپور شوی خو ځینو کې د امنیتي ستونزو له کبله چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته ګواښ متوجه وو نه دی خپور شوی خو نوملړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوی دي
د افغانستان د ټاکنو قانون د 2 اویایمې مادې لمخي کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکونکو نوملړ د ټاکنو لورې وړاندې د رای ورکونی په مرکزونو کې راوځړوي. خدانې ته نه د مشخصه کړي چې لټاکونو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې لټاکونو په ورځ د رای ورکونکو ټول ځانګړنې د پیژند پاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر لمخې د نوملار سره پرتله کړي، خو که چیرې حکومت تېروتنه ولري رای نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکونکو نوملړ په خپل رسمي ویبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسېدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې. خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید ظهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
بل انتخاباتي رپورټ دا چې د ولسمشۍ راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورن کړ. ښاغلی حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته ویل چې د کابینې د غغړي ورڅخه غوښتي چې د ولسمشر غنی په ګټه تیر شي، خو د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غیدا رد کړه. نور تفصیل د ښاغلی ناجی صاحب په راپور کې.
د ولسمشری راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د کابینې غړي په ځنګړي ډول د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي او وایي ولسمشر غنی د کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو کار اخلي. ښاغلی حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل
هر روز مبینیم کې یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو مکتب په کراتو مراجعه کړي، حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. د کابینې یو غړی د حج او اوقاف وزیر سوزلې موږ سره ناسته کړې او ویل دي چې د غنی په ګټه اتیر شم.
نوموړي همدارنګه وویل د امنیتي ستونزو او د دولت له لورې د نه همکارۍ له امله نه دي توانېدلي چې کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي او په دې اساس باید د کمپاینونو موده وغځېږي که نه د انتخاباتو نتایج ورته د منلو نه دي. دې سره هم مهاله د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب د ښاغلي حفیظ د څرګندونې رد کړې.
داسې هغه فکر کوي چې ما کمپاین کړی قطعا غلطه وایي. زه دا خبر ردوم که زه کمپاین وکوم او کمپاین ته اراده ولرم زه د یو سیاسي ګوند مشر یم، نو زه کولی شم محلي اختر لیګه په خپل ګوندي مجلس کې خپل حضور پیدا کړم او خپل حمایت او دعوت په خپل خلو باندې واضح وکړم. حتی ما ځان ته اجازه هم نه ده ورکړې چې زه په خپل باندې هغه وکړم، په خپل باندې د خپل ګوند له لارې کمپاین کوم. ګوندي خلک به کمپاین کوي خو ما لا تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. تر دې وړاندې هم ورته تورونه موجود وو، خو د ولسمشر غنی انتخاباتي ټیم دغه تورونه بې اساسه بللي. د سره د جمهوری ریاست د نوماندانو کمپاینونه هم روان دي. کابل میشتو سلګونو هزارګانو له دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی وویل کچیرې د افغانستان دښمنان په هزارګانو او اهل تشیع حمله کوي هغه ورځ زه هم هزاره یم او هم شیعه. نوموړي وویل هزاره توب نن ویاړ دی نه جرم. همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له بلې خوا د عبدالله عبدالله تر مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا په ننګرهار کې غونډه وکړه. عبدالله عبدالله په جلال آباد ښار کې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې د ننګرهار وروستۍ پیښه وغندله او ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به خپل سري عملیات بند کړي. ښاغلی عبدالله وویل چې د ننګرهار د ولسونو دغه پراخ حضور د ملي وحدت یو ښه تمثیل دی او که چیرې دی وخت ته ورسیږي نو د ننګرهار د خلکو ټولې غوښتنې به عملي کړي.
پنځلس رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو شپږونه تر یوویشت میاشتو پورې معاش نه دی ورکړی، په دې اړه نور حال به د خاطر پردیس په دغه راپور کې واورو.
مهریه رضوي یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبري علاوه. هغې په میاشتني ډول اته زره افغانۍ معاش اخیسته چې په دې اته زره افغانیو کې شپږ زره یې د امریکا د نړیوال پراختیايي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې 2000 افغانۍ زن ټلویزیون ورکولې. مهریوي ورسته لدی چې د زن ټلویزیون د دې د څلورو میاشتو معاش ورنه کړ، دا مجبور شو چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. ورسی زل لپاره چې هغه د خپل معاش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ د وګي دیر شموه، خو بیا د هغه په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي جواب ورکړ.
ما چې لدی ځای استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې ماش نه راکوه. وروسته یې راته وویل چې ماش به په میاشتني ډول 15,000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکو دی چې لدی ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړي. هغه وایي د ده په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د نهو میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 20,000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې 14,000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوره وړی دی.
دریونه کیږي چې مکتا چل راکوي هر ورځ
د دې ټلویزیون رئیس حامل سمد خپل مکوي چې ماش مو درکوي چې دغه ډول سرګندونې هغه کارکونکو کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوی دی.
هر فرد د جزر نه هو د ادارې
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه. خو دا نه وایي چې زه یې وشړله.
خو کېدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازینۍ رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکوونکو پوره وړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه وایي په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکوونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزی او انزوریزی رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه نری ورکړي. خو نوموړي د دې رسنیو نمونه وانه خستل. خلوتګر وایي د دې رسنۍ مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه ورکړي.
اگر پر مبنای تعهدی که امروی ما دارن عمل نکنن ما
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیې
په همدې حل کې یو بل
پخوانی
خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تیرو دوو میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشل ټلویزیون سره کار کړی خو د 15 میاشتو د معاش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشل ټلویزیون معمولا دوه لومړۍ میاشتې خپلو کارکونکو ته معاش نه ورکوي. هغه ادعا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکونکي هم خپل معاشونه نه دي اخیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیر زیاته مننه چې تر دې مهاله زموږ سره یاست او لازدی لري څخه د مازدیګرنې خبري مجله اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع په مصر کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره وکړه او د ولسمشر عبد الفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کوله. د هغه رئیس چې السیسی واک ته رسیدل لومړی ځل دی چې دومره خلک واټونه تروزي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د مصر د پلازمینې قاهرې په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لرې کېدو غوښتنه کوله. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسګونه تنه نیول شوي خو د چا د مرګ ژوبلې راپورې نه دی ترلاسه کړی. د بلوا ضد پولیسو له لورې د ډنډو او اوښکې بهوونکي ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیتو پراک شوې. دا له هغه رئیس چې د السیسی حکومت ورسته ځل مظاهرې ځپلي په دې هیواد کې نادره مظاهرې دي. ورسته له هغې چې د هغه د حکومت پر ضد مظاهرو لپاره آنلاین غوښتنه وشوه په سلګونو کسان د مصر په سویس ښار کې پرله پسې دوهمه شپه واټونو ته راوتلي وو. د مصر سوداګر محمد علي چې په تبعید کې اوسي او د مصر پوز او حکومت په فساد تورن کړی له مصریانو غوښتي وو چې واټونو ته راووزي او مظاهرې وکړي. پخوانی جنرال السیسی ته د یوه داسې مشر په سترګه کتل کیږي چې د سیاسي مخالفینو د ځپلو او د منتقدینو د غلي کولو لپاره سخت ځپنې ته مخه کړې او زرګونه کسان بندیان کړي دي. نوموړي په 2014 کال چې هغه مهال د مصر دفاع وزیر و پخوانی انتخاب شوی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له واک لرې کړ. د هغه حکومت له مخکنیو مظاهرو وروسته داسې قوانین تصویب کړل چې په عامه ځایونو کې ټولې مظاهرې غیر قانوني اعلانوي. پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې تحریر چوک ته نږدې په سلګونو کسانو مظاهرې وکړې. دا د هغو مظاهرو اصلي ځای و چې په 2011 میلادي کال د مصر د اوږدې مودې مستبد ولسمشر حسن مبارک له واک لرې کړ. یوې امنیتي سرچینې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لږ تر لږه 4 کسان په قاهره کې نیول شوي دي. د دې آژانس خبریالان وایي چې امنیتي ځواکونو په قاهره کې د مظاهره کوونکو د تیتو پراک کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ. د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د مصر له چارواکو غوښتي دي چې د سولېزو مظاهره کوونکو حقونه خوندي کړي. د روانې اونۍ په پیل کې السیسی د پر حکومت د فساد لګیدلي تورونه رد او هغه سوچ دروغ بللی وو.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی مګ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږ منټه د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام لتا سو سره
نام دي سره وخت څلور بجې او دیش دقیقې شوې. احمد تکل ته وښی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پروان امنیتی چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو د دې ولایت د مرکز چاریکار په خلزای سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملا قدوس په نام یو طالب قومندان د هغه لشپګو وسلوالو سره وژلای دی. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال مولوي ګل احمد د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قلوردوی د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. تندر قلوردوی چې د غزنی ولایت د رشیدانو او همدارس د وغز او د یک ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 22 وسلوال وژل شوي. په پروان کې د یو وسلوال کس په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د سید خیلو ولسوال وایي چې دا پیښه نن د سیدوکان انچو په سیمه کې پیښه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14مې له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ییز حل غواړي، خو دی وایي که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وګڼي. او د پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 26 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د ګلګیت بلتستان د دیامیر خار په لویا لاره کې شوې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور ولایت د خزینه لوبغاړو ورزشي کمیټه وایي ورستیو نامنی په دې ولایت کې د خزینه لوبغاړو لپاره د سپورت فضا راتنګه کړی ده. د دې ولایت د ورزشي کمیټې مسؤل سرویناز د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د نامنی لکبل دیونی په جریان کې یو ورځ د فوټبال خزینه لوبغاړي تمرین کوي. د اغل سرویناز په خبره د غور ولایت د فوټبال خزینه لوبغاړي وس مهال د یو لړ لوب لپاره چمتووالی نیسي چې خای په نګدې راتلونکو کې په کابل کې پلا راوچول شي. د افغانستان د وشو فدراسیون چارواکي وایي ټاکل شوی سبا دوشنبه د وشو یو تکسیزه ټیم ایران ته د یو تمریناتي کمپ لپاره لاړ شي. د دې فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه تمریناتي کمپ د ایران هیواد په قربتو برابر شوی او هدف یې د افغان لوبغاړو چمتووالی په چین هیواد کې نړیوال لوبو ته دی. د خغل یورش په خبره دغه تمریناتي کمپ په 13 ورځې دوام وکړي او له هغې وروسته به افغان لوبغاړي د وشو نړیوال لوبو لپاره د چین هیواد پلازمینې بیجنګ ته لاړ شي. یورش همداراز وایي دغه نړیوالې لوبې یو سل یو اویا هیوادونه ترمنځ ترسره کیږي چې پیل د راتلونکي میاشت اکتوبر په 14 دی. او د نړۍ د ستورو لیګونو په منځ کې د هندوستان سوداګریز کرکټ لیګ به دا ځل د 10 ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په 2000 میلادي کال کې دغه ستر سوداګریز لیګ د 10 پړاو ترسره کیږي. د هندوستان ځینو ورزشي ویبپاڼو لیکلي چې راتلونکي کال به دغه لیګ کې د نورو پړاوونو پر خلاف د ټولو ډلو پر ځای 10 لوبډلې ولوبېږي. د دې لیګ 12 پړاوونه ترسره شوي دي چې څلور یې ممبئی انډینز، درې ځلې چنای سپر کینګز، یو ځل سنرایزر حیدرآباد، دوه ځلې کلکتا نایټس رایډرز، یو ځل دیکان چارجرز او یو ځل راجستان غټلې دي. په 2000 کال کې بدغه لاندنې لس لوبډلې د آی پی ایل برخې وي: ممبئی انډینز، چنای سپر کینګز، کلکتا نایټ رایډرز، رویال چینجرز بنگلور، سنرایزر حیدرآباد، کینګز 11 پنجاب، راجستان رویالز، دلی کپیټلز، پونا یا احمد آباد او رینچی یا کوچی چې پونا او رینچی لوبډلې ور اضافه شوي. د لسم پړاو آی پی ایل د مارچ په 20مه نیټه د لسو لوبډلو په ګډون پیلېږي. 9 ورځې دوام کوي او ټول پکې 12 لوبې ترسره کیږي.
له هم د سره د دې خبرونه د خبری برخه پای ته ورسېدو. دوهمه برخه زموږ دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلټکیو ورکوښو عزیزانو ته زنګل شوې دي چې تاسو یې اوریدو ته بولو او تر بیا له تاسو اجازه غواړو.
د انصاف پلټکی
یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دي شی او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. زخان محمد سیند د انصاف پلټک یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن اغا لیسین یو خون کې محمد طاهر ازادي رادیو ته ویلي چې کابو یو کال کېږي چې په دغه لیسه کې کابو یو کال د بل مخته خون کې په توګه تدریس کړي په یو کال کېږي چې حق او زامه نه دا اخیسته. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد طاهر خون کې او بیا به د پوهنې وزارت د یو چارواکي نظر واوري.
د انصاف پلټکی
خورور نوم دې څه دی؟
محمد طاهر.
څه کار کوي؟
استاد یم په هلمند ولایت ګرمسیل پولیسوالۍ کې د امیر بلن اغا لیسه ده دغه کې استاد یم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دا و چې د تیر کال په ګرمسیل پولیسوالۍ کې یو څلور څلوېښت نفره نوي استادان ودرول چې په دې کې نمایي دغه وه ګلزحمه وه نمایي اجر بالمکته وه. نو په هغه ګلزحمه وه معاش چې وه هغه ټول اجرا سو د اجر بالمکته وه د شپږو میاشتو معاش پاته دی. نو زه د نوي کال رالی بلته امتحان واخیستې د ګلزحمه دپاره د نوي کال دپاره او نور معاش ټوله پاته دی.
نو په دغه امتحان کې خو به ته بیا حاضر شوی نه چې امتحان ورکې؟
حاضر شوی یم. دې کوم امتحان وکړی دی خو د هغه نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سر. نن سبا کې مالیش
ستاسو مقصد هغه ماش دی چې هغه پاتې دی هغه غواړي؟
بله و هغه تیر چې مخکې ما تاسو راځي کني ولې و خو هغه ته دائم چې مخه و په دا خاطر چې هغه تیر ماش دی چې هغه
د تیر استادانو تنخواه نه دا ورکړي او نور هم نسی
و نه دا ورکړي هغه پاتې دی تقریبا بل یو څل سرویس کې ډیر اجر و اجر په مکتب ولا ځما و او زه چې دی هغه چې رسو دی اجر په مکتب ته پات دی بج خپل د سیم وای چې هغه اجر په مکتب په وخت کې ماش لري او هغه مست معلومات کیږي چې دا نو هغه چې کار کوي دی هغه هغه ماش لري.
د غستون زتا سي د خونزي مدیر سره مطرح کړي سوي
موبایل و د شونځي سرمعلم ته مدیر ته هغه تمام ویل دي چې دا زموږ مشکل دی د پرموږ باندې پورونه باندې د خلکو دکاندارانو د نور خلکو سم پورونه کړی دی هغه غواړي دا نه هغه ته مونږ ویلې دي مهدیس اته تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریت پورې مو خبره کړې ده. هغه هم داسې وایي چې یا کیږي یا موږ په تلاش کې یو یا معلومات نشته بس تاسو جواب
ته څومره تحصیل کړی؟
زه لیسانس یم.
غواړي چې رسمي معلم شالته؟
ولې نه غواړم نو خو ما دفتواله چې زه د لسمسه بیا تر د شپږسمه پورې زه دوه مملکه مې بس وایم په سیمه کې. نو خو دلته اوس داسې چې امکان وښي اباله هلته وایي کله څوک خبر نه وي کله دغه دغه مدیران چې دي دا خپل اړیکې لري تر د پورې هغه کې هغه خپل نه پاتې دي هغه قسم دوه زپاسان هغه کامیاب شي او هغه کسان چې لیاقت لري دغه لیسانس هغه پاتې شي. نو دا خو بخښه خبره شي لیسانس رسمي سم
مشکل هم زیات دی.
مشکل زیات دی نو ډېر معلمان دي یو نه پاتې دي تقریبا اتیا نفر استادان دي او هغه دوی په دې کې اوس د ستاتې لیسانس پکې چې د چار د پاس پکې چې دوه زپاسې ډېر پیسې هم دي او بیا داغه ته موږ آماده و نور کار را سپاتو واسه وخت یو په دغه مزه کوي. نو ټول کار چې هغه داغه سره باندې تیر شو او داغه وست د دکاندارم پر ور د نور خلکو په سره باندې نو مشکل داغه دی چې وست نوې کار ته برته امتحان واخستو هغه کې هم نه د معلومات شته کوم څه.
څو میاشتې د تدریس کړو؟ یو کال د تدریس کړو. یو کال د تدریس کړو
و یو کال د پاره دا قرارداد کیږي او په هغه کې بیا دا رقم سوی چې امتحان په سمبولو کې واخستي د میزان د میاشتې سبا څنګه شروع کړي تدریس شروع کړي باغو کې مدا چې وسول چې کم کسان چې وستي هغه د میزان سره ونیول هغه چې وستانه درو دغه د کرپ سره ونیول
تاسو سره د رسمي قرارداد کړي او په میشت کې یا په ساعتونو باندې او په کوم حساب تاسو ته قوزامه درکوله
یا هغه کول د احمد چې هغه ساتواره و او دغه چې و دا قرارداد مشکل مو لري د جلو مقتله دا د کال د پاره و دی و کال د پاره
خسته ستونزې د پونه وزارت مقامات سره به شریکو کو
سمه ده مهرباني
د انصاف پلاټه کې
د غستون زمو ته په هنه وزارت لبایان دی اغلی نوریه نزهت سره شریک کړه جناب نزهت د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن ل لیسینه د محمد طاهر په نامه یو خون کې د نور خون کو پاستازیتوب ازادي رادیو ته ویلي چې کابو یو کال په دغه لیسه کې د قزامه خون کې په توګه تدریس کړي خو کابو یو کال کېږي چې د قزامه حقوق نه دی ورکړل شوی په دې حساب کې ستاسو نظر غواړو
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوی دی د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي ولی هغه معلمین چې د حق الزمه په ډول موږ سره کار کوي هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوی دی د دغه تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسیدلی وي او موش هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه د هغوی حق د هغوی امتیازونه هغوی ته په ورکول کیږي او موش په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوې دي د دې تاخیر لامل او دلیل هم دا دی چې د هغوی اسناد موږ سره په مکمل او سمه توګه نه رسیدلې وي
ستاسو د خبرو معلومه شو چې په دې موضوع کار روان دی او ډاډ ورکوي چې دغه خونکو حق زامه به ورکړل شي
هغوی باید سل سلنه پورې مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاست رسیږي موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله د دې لامل هم هغه و چې د هغوی اسناد موږ ته په سمه توګه نه رسیدلی
تشکر
سلام
د انصاف پلاټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن ل لیسینه محمد طاهر خون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په دغه لیسه کې شاوخوا اتیا استادانو د حق زامې په توګه درس ورکړو کال کیږي چې حق زامه نه د اجرا شوی او د پوهنې د وزارت ویان دی اغلی نوریه نزهت وویل چې په دې موضوع کار روان دی او په لږه موده کې به دغو ټولو ښوونکو ته حقوق ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې ځل بیا ستاسو د خبرونې وخت را ورسید بیا هم په تیرونی کې ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې تر ډیره زموږ دوستان په خپل ورکو پسې ګرځي البته په دې ونه کې موږ د سی پیغام نه لرو چې ستاسو کوم عزیز پکشي پیدا سوی یا کوم چا معلومات را سره شریک کړي نو موږ په مستقیم ډول ورزو ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو په خپل کو دوستانه پسې ګرځي خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه را واخلم غواړم یو یادونه وکم چې دوستانو کله د خبرونه پیلېږي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ کچيري د یو ورک پاړه تاسو معلومات لري او یا غواړي د بل چا شمیره در سره ولیکي نو دا کار به درته اسانه سی او بیا به زموږ د خبرونو په لړ کې دې ته ضرورت نه چې موږ پیغامونه تکرار خبرو کو ځکه د پیغامونو شمیره ډیر دی او باید ټول ته نوبات ورسیږي نو لطفا تاسو خپل قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او د دوستانو شمیره در سره ولیکئ نور مونسن ټوما ورځو پیغامونه ته
السلام علیکم ازادي راډیو ته زما سلام زه خدای نور د پنځوي ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو راړه امید الله نیږي د لشکره مدرسې څخه تروش کا په لختر کې نه درک سوې دي هر ورځ ته معلومات او سره یې خبري په داسې مرض زما سره تماس ونه شي. 0 9 9 8 8 شمېره بیا وایم 0 9 9 8 8 په داسې مرض زما سره معلومات ونه شي. السلام.
دا د رادیو څخه ډیره مننه. زه د مرجی ورسالۍ څخه خبره کوم. ما محمد زوی ورسته د 15 ورځې کې د مشکل سره وتلی دی. د مرجی ورسالۍ د اسمت نوی دی. دا استادو زوی دی. یو کچا پیدا کړی یا څه دی؟ پیدا کړی مو په داش مار زنګ دی. 0 9 8 7 3 1 9 ګر چا ته راکړې یا په داش مارو مو څه زنګ دی؟ جګ نری ځوان دی. دا د رادیو ټول کارکوونکو خبره.
السلام علیکم. زه زلبکار دوایته د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درنم. زما یو ملګری دی د حکمت الله جان په نامه باندې دی. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې په نادلی ولسوالۍ کې کور دی او د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر ورته یا په هغه باندې معلومات وي او یا په خپله باندې زما ژغه اوري نو دی ما ته په همدغه شمېرې باندې زنګ ووهي.
0 0 0 2 8 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تماس ونیست چې پراغه تنځاګه سلوسه او نشبه تشکره چه و سلام.
السلام علیکم.
خبر کون ما یو رودش پنن بن رحمانه د پلان نه حج ادم نه هر سرا زدا یو کال کې چور کړی د تنځو د سکار الکری کچیر مسلمان ورو ته معلوماتي ما سره د پدا شمیر باندې اړه کول سي پر و سي پر دریا 22 يم 38 شپږ د ل شمیر را سي پر و ته لور تنځه پر و نه اته سي پر تنځه ما سره د پدا شمیر باندې اړه کول سي چار مسلمان ورو د په هر معلومات لري او دا ازادي راډیو څنګه غوښتل چې تاسو ما پیغام نشر کې خپورې چې محمد اسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 15.
السلام علیکم زبسلاد و سلام مستر د خپل کو خبره کوم زما د ماما زوی د کریم دا زوی سلام نیوی د څنګه کا د تیز څنګه درات د نیا چاته د ژوند نیا چاته د هر راز کوم د پدای نه د پختلا او د نو د مونږ لري ما ته د پدې څو راځم چې پر او ته راځه څنګه څنګه ساته یا څه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. د موږ یو ورور رکد دی پکتیکا ور دی خلخلو رسوالی
محمد ګل نیمیز کار شفدا کړی دیش مهربانی دې زنګ وایي سپر وسه وشکو نیمی سپر سلور دیر ساتاتی ډیره مهربانی بنی.
السلام علیکم آقا جان، خبرې کوم د کنر ولایت نه. موږ یو ورور بې درکه شوی دی چې شپږ کاله وشو، مبارک شاه نویږي د پلار د مې میراث ده نه، او که چاته په دې حقله معلومات وي موږ ته دې په دې ټلیفون شمېره باندې بېرته معلومات را کړي. صفر اووه اویا نورلس درې اویا شپږ سوه دولس، دا شمېره ځل بیا تکراروم، صفر صفر اووه اووه یو نهه اووه درې شپږ یو دوه. چاته په دې حقله معلومات وي موږ ته دې بېرته دې پته معلومات را کړي. السلام.
بلې زه محمد اوت هرات ولایت نه خبره کوم، د ملالال محمد زما یو ورور دی تقریبا پنځلس شپږ کاله کېږي چې له هغه کڅوړې دی. دغه ورور په حق باندې کوم سړی معلومات لري؟ ورور دغه په حق باندې زما هغه شمېرې باندې زنګ وکړي، صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا اووه څلوېښت. یو ځل بیا شمېره تکراروم، صفر اویا شپږ دېرش اووه اویا اووه څلوېښت. دغه زما ورځ ورور چې دی دغه د ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. هر سړی که دغه په حقله باندې څه معلومات ترلاسه کړي په دغه شمېرې دې ماته زنګ ووهي.
د ازادي کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حیات افغان یم، د زندنایس زموږ یو دوست دی چې د میراجان په نامه دی. پنځه شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی، نو دوه درې واره مې ازادي جسته ژنګونه ولي چې دا زموږ نه دی نشر کړی. نو موږ دغه پیغام ځینې لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي. د میراجان په نامه دی، د پنځه شپږ میاشتې کېږي، د کوره څه نادرکه دی. نو که هر ورور که د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري، نو زما سره دې پر دغه تلفون شماره باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې دېرش درویشت اویا، د تلفون شماره ور بیا وامه، صفر اووه سوه درویش درویشت اویا. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وګرانو مسلمانانو وروڼو ته خبر ورکول کېږي چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت، تقریبا عمر یې پنځلس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجي د کلي، عمر یې تقریبا اوولس کاله دی. پتنه ګردی دی او د دیني علم زده کوونکی وو، او ډېر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور کې پاک له معلومات لري پر دغه نمبر دې تماس ونیسي. شرینی ورکول کېږي، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ، بله شمېره صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه. شماره بیا تکراروم، صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ، صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم، د هلمند ولایت د بولان سره په تماس یم. زموږ د کاکا زوی ورک شوی دی نن عبدالوجه دی، دوه سره سره کېږې راڅنه دره کړي په پلان مې خدمت ادګور اکا دی. هر مسلمان وو د کې معلومات موږ دې بدغه شمېره رنګ اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه پنځه، بیا د ټلیفون شمېره تکراروم، صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه پنځه. دا جل کې چې ازادي راډیو ته زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه عبدالکریم ولسمند د فراه د ولایت بالابلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلي سایټ سره په لین کې مې وروره. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا شپاڼس کاله عمر دی، او د اووه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، وروره ډېره هیله لرم. زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ راوي. وروره څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم، صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم زه دا د زابل ولایت زنګ د خواخم زما یو د اکا زوی د درې کاله کېږي چې ورکته نوم یې شاه محمد ده د پلار نوم یې عبدالعزیز ده که پر دې شمېره باندې اړیکه راسره ونیسي صفر اووه سوه اووه دېرش اووه نوي دوه شپېته که چا پیدا کړی بس پر دې شماره باندې دې زنګ ووایي مننه
السلام علیکم زه د ازادۍ راډیوې ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم پاس له سلامه زما دا پیغام دی زما یو ورور د نوزاد ساتۍ د ګریش په سیمه کې نادرکه سوی دی دا درې میاشتې کې نادرکه سوی مسلمان ور که چیرې په دې اړه معلومات لري یا یو ځای بندي یې نو بیا په دې شماره کې زنګ ووهي صفر اووه څلور اته دوه نه څلور صفر اووه نه یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور اته دوه نه څلور صفر اووه نه وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. زه یو زندانی د هلمند ولایت مشاکلات ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نوم مې لالی دی. ما ته د کډیکي د ولسوالۍ د زنداور د سره کاري څخه چا زنګ ووهي. د دوی یو ورور دی د محمد داود په نامه دی. د حاجي علم اکا زوی دی. یو ورور نوم یې سراج دی. ورک دی د طالبان زاړه تحریک راایشي. که څوک معلومات لري وروره په دغه شماره کې زموږ سره معلومات وکړي. صفر اووه صفر پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اته اویا.
شرینی لري ان شاء الله شرینی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلالی د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. زما یو دی د جانان په نامه دی چې د ولی جان زوی دی. تقریبا دا یوولس میاشتې کېږي د خپل کوره څخه لا درکه سوی دی. هر څه که یې په اړه معلومات ولري تر دغه تلیفون شمېره دې زموږ سره په تماس کې شي. صفر یو اویا نونس پنځه اتیا شپږ سوه نونس دی. جانان د ولیجان زوی دی. تقریبا داسې د څوارلس د پنځلس کاله دی. یوولس میاشت کېږي د خپله کوره څخه را درکه سوی دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ملا سیف الله خون د هلمند ولایت د ګرمسل څخه خبره کوم. زما ورور دی د شمس الله په نامه. د احمد الباقی اخوند مرحوم زوی دی. د ملا نور الحق اخوندزاده مرحوم مسی دی. نو تقریبا شپاړس اوولس میاشتې کېږي چې نادراکه دی. د مدرسې څخه تښتېدلی دی. ورک دی اوس په دغه هېڅ معلومات نشته. نو که په دغه حق له هر څوک نو دغه شمس الله معلومات لري یا شمس الله په خپل زما غږ دی. نو په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي. صفر اویا شپږ اتیا دیارلس شپږ سوه اووه دېرش. شماره بیا یو ځل وایم. صفر اویا شپږ اتیا دیارلس شپږ سوه اووه دېرش.
بله السلام علیکم. زه محمد ندی یم. د فراه ولایت بلابلس ولسوالۍ اوسېدونکی د پلس ځنګل د کلي. زما ورور محمد ابراهیم چې د څوارلس کاله لا زیاتې خوند کېږي چې د کندهار ولایت کې ډېر درکه سوی. موږ ته هېڅ معلومات نشته نه د مرګ او نه د ژوند. هر مسلمان ورور سره صحیح او یا یې درک لري. د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ ته معلومات راکړي. د ټلیفون شمېره صفر اووه یو یو نه اووه نه نه درې صفر صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. وسلام.
السلام علیکم. څنګه په خیر یې؟ زه ولی محمد نمیرم د ازادۍ راډیو کارکوونکو. السلام علیکم. زما ورور شیر نومېږي. دا دوه کاله کېږي چې ورک سوی دی. زه چې ولی محمد یم په دغه شماره تاسې برا بیا ورته ووایه. شماره اوه زما نه دی. زه برا چې بیا زنګ راتم ووایه. شیرینی اجره ده که چا په دغه معلومات ماته راکړي. وسلام و احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه حکمت الله د هلمند ولایت کرنسی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو کشر ورور دی چې تقریبا دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نه درکه شوی دی. هلمند ولایت کرنسی ولسوالۍ د امیر هغه د بازار څخه نه در شوی تقریبا دوه کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته پته وه یا پیدا کړي د دغو شمېرو سره د اړیکه ونیسي. اول نمبر دی د سیم نمبر هم د واټساپ دپاره دی 0 0 4 5 6 0 9 0 1. دوم نمبر سلام شمیره ده 0 4 9 9 9 برته 0 9 برته شریکی 15.